شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسام ازادي راډیو ادبي مجله عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ناول لیکوال ښاغلی رفیع الله زیار د خپل نوی ناول شپږ شپېته مشمیرې په باره کې خبرې کوي.
خو ما ته چې کومه تجربه وشوه له اول ناول نه، مې د دویم پولیسي ناول چې دی د هغې نه ښه دی.
د خامکي غاړو په باره کې زموږ د همکار صادق رښتینی رپورټ. لنډ حکایت او نور مطالب اوریدلی سئ. په پیل کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د لوګر په مرکز پل علم کې عامه کتابتون پرانستل سو. دا کتابتون چې د هندوستان هیواد د 180,000 امریکایي ډالرو په مالی مرسته جوړ سوی دی، ساختماني چارې شپږ میاشتې لمخه پیل سوی وي. کتابتون چې په دوه جریبه ځمکه کې آبادی اوس شاوخوا 12,000 کتابونه لري. تیره اونۍ 102 قلمه تاریخي آثار چې د مس عینک له لرغونو ساحو څخه ترلاسه سوي و د ساتنې په مقصد ملي موزیم ته وسپارل سوه. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې رئیس عبدالقدیر تیموري په وینا د آثار چې مجسمې، خټین آثار، خټین لوښي او فلزي سکې دي، شایي له 4 میلادي پیړۍ څخه تر 5 میلادي پیړۍ پورې د کوشانیانو او یفتلیانو په دورو پورې مربوط وي. تیموري زیاته کړه چې په مس عینک سیمه کې ډیری لرغونی او تاریخي ساحې سته چې اته ساحې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې ریاست د کار په لومړیتوبونو کې شامل دي، او له 1983 کال څخه تر اوسه د لرغونپوهنې ریاست هلته کیندنې او پلټنې کوي. تیره اونۍ په کابل پوهنتون کې د امریکایي خبریال او کاس نیکلسبرګ د عکسونو نندارتون پرانستل سو. دا عکسونه د افغانستان د جنگ د کلونو یو انځوریزه کیسه ده چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې له وروستیو کلونو تر 2015 میلادي کال پورې بیلابیلې صحنې پکې عکاسي سوي دي، او له معلوماتو سره په کتابي بڼه هم چاپ سوي دي. د بامیان د فرهنګ، تاریخ او جغرافیه د معرفي په باب د څلورو لیکل سوي آثارو مخکتنه وسوه. د بامیان والی محمد طاهر زهیر د دغو آثارو د مخکتنې په مراسمو کې د دغه لرغوني ښار فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ته د دغو مهمو آثارو د رامنځته کولو له امله مبارکي وویله، او موجود شرایط یې د تاریخي او فرهنګي لیکنو لپاره ښه فرصت وباله.
د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له څو لسیزو راهیسې هر کال د سنبلې د میاشتې په نهمه په افغانستان کې لمانځل کیږي، چې معمولا په دې ورځ د لر او بر قومي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي د پیوستون په خادي او لمانځغونډو کې برخه اخلي. که څه هم د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته دغه ورځ له پامه غورځول شوې وه، خو په دې وروستو څو کلونو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا دا ورځ د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. سغنۍ لمانځغونډې ته چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت جوړوه، زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی دی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
سږ کال په کابل کې له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې په سیمه کې د جنګ اکثره قربانیان همدغه پښتانه او بلوڅان دي. له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون د غونډې ګډونوال په دې نظر و چې جنگ د ډیورند د کرښې دواړو خواو ته پر میشتو پښتنو او بلوڅو تپل شوی، او دې قومونو ته پکار ده چې جنگ غوښتونکو ته نوره اجازه ورنه کړي چې د دوی له سیمو څخه د خپلو ارمانونو د پوره کېدو په خاطر کار واخلي. د غونډې ګډونوالو ویل چې جنگ غوښتونکو د دوی له سیمو څخه د ترهګرو ځالې جوړې کړي او غواړي چې د جنگ لمن له همدغه ځایه نورو سیمو ته وغځوي. دوی تاکید کاوه چې د قومونو یووالی کولی شي چې په خپلو سیمو کې ترهګرو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د غونډې لومړی ویناوال د افغانستان د قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل و. د وویل جنگ غوښتونکي د دال له یاده نه باسي چې د جنگ اور به د هغوی لمنو ته هم ورسیږي.
که زموږ د سیمې پرګنې له خپلو سیمو څخه د جګړې او ترهګرۍ د شړلو اراده وکړي، هیڅوک یې مخه نشي نیولی. زموږ په سیمه کې هر هغه هیواد چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي او جګړې ته لمن وهي، نو دا روښانه خبره ده چې د اور لمبې به د دوی لمنې ته ورسیږي او په خپله به پکې وسوځي.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه په سختو شرایطو کې یو د بل ملاتړ وکړي. د بلوڅو د لیبریشن په استازیتوب حسن آبادی وویل:
بلوچان او افغانان له یو بل سره په تلپاتې سوله کې اوسېدلی دي. موږ تر له هر وخته ډېره اړتیا لرو چې سره یو شو او د دښمن ناپاک ارادې د خاورې سره خاورې کړو.
ځینو ویناوالو وویل د پښتنو او بلوڅو ورځ به په تیرو کلونو کې په شاندارو او پراخو مراسمو سره لمانځل کېدله، خو په دې وروستیو کې یوازې د مختصرو غونډو په جوړولو سره نمانځل کېږي. افغان چارواکي د دې دلیل په هیواد کې روانه ناامني او نامناسبه شرایط ګڼي. په جوړې غونډه کې د پاچا خان د فاونډیشن مشر خادم حسین وویل: دواړو قومونو ته پکار ده چې د علم، پوهې، مدنیت، ترقۍ او د پرمختګ په ارزښتونو ځانونه دومره سنبال او پیاوړي کړي چې په راتلونکي کې ونه وایي چې جګړه پر موږ تپل شوې ده.
په دې ټینګار کوم چې داسې ولس، داسې سماج چې د دې اقرار کوي چې ما باندې زما کور بل چاروان کړ، هغه د خپل تاریخي، د خپل انساني او اجتماعي ذمهوارو نه انکار کوي. د استعمار خو کار دا دی چې کرښې بنا کاږي، دا د ولسونو کار دی، د ولسونو د دانشورو او د سترګورو کار دی چې څنګه ولسونه سره کینی.
د ملي عوامي نېشنل پارټۍ نسیم ولی مرکزی سیکرټر اورنگزیب کاسی د خیبر پختونخوا د مشهور شاعر او سیاسي شخصیت اجمل خټک د یو شعر دوه بیتونه داسې واورول:
کوټه دا که پېښور دی زما کور دی، کابل دی که کندهار دی زما ورور دی، هر غاصب چې په دې کې خنډ چول غواړي که د لر دی که د بر دی مخې تور.
غونډې د حماسي شعرونو په لوستلو او د ملي او وطني موسیقي په غږولو سره د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په دې وروستو کلونو کې کندارۍ خامکې غاړې ډېرې دود شوې دي. په تیره ځوانان چې ملي لباس جوړوي نو ډېری پر هغو خامک ښیسوي. هغه غاړې چې په لاس خامک شوې وي ګرانه دي، خو ماشیني غاړې په مناسب نرخ پیدا کیږي. له تیرو دو دریو کلونو راهیسې یو ډول نورې غاړې هم رواج شوې دي چې خلک یې کمپیوټري بولي. د دغو خامکي غاړو ظرافت د لاسي غاړو کار ته نږدې بلل کیږي. په کابل کې د لاسي غاړو ګنډونکي وایي چې دغو غاړو یې بازارونه ور خراب کړي دي. زموږ همکار صادق رښتینې د غاړو په باره کې له کندهار رپورټ راستولی دی. وابورو چې ښې غاړې کومې دي او نرخونه یې څنګه دي.
د کندهار په وسنوی سړو بازارونو کې لا هم یو لاسي جوړ سوی خامکی غاړه له 2000 افغانیو څخه ان تر 3000 افغانیو پورې د دکاندارانو لخوا څخه خرڅیږي. خو هغه مېرمنې چې لاسي خامکوي وایي چې دکانداران تر ټولو اعلی درجه غاړه تر 5000 افغانیو پورې ځینې رانیسي. د کندهار د پنځمې ناحیې اوسیدونکي شهلا قسم د غاړه جوړول د مېرمنو لپاره د کار کولو یو ښه موقع بولي، خو زیاتوي چې د غاړه جوړول ډېر ستونزمن کار دی. د شهلا په وینا یو مېرمن چې د درو میاشت په اوږدو کې یو ډکه غاړه جوړ کړي او د جوړې سوي غاړې نقشه نوي او شوي، نو په اوسط ډول د داسې غاړو ارزښت د درو تر 5000 افغانیو په شاوخوا کې وي.
نو یو غاړه تقریبا په یو میاشت کې مرغېږي، په دوه میاشتو کې مرغېږي. کله چې سړی ورته فارغ وي خوشاله دی، او که نه نو بیا په دوه میاشتو کې په درو میاشتو کې مرغېږي. بیا غواړم یا کندهاري خزانې ته یا بازار ته، بل ځای فروشات ول هغه ځای ته وړم هغه شي بیا خرڅوم.
د کندهار ښار د غاړو یو جوړونکې نفیسه وایي لکه څنګه چې د غاړو مینوال ډیر سوي په هغه ډول د غاړو جوړونکې هم ډیر سوي. د دې په وینا په کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو کې سلګونه میرمنې هر ورځ په کور کې غاړې جوړوي او بیا یې د خرڅولو لپاره بازار ته وړاندې کوي. د کندهار ښار د 400 چوک د غاړو په یو مارکیټ کې د غاړو یو تن دکاندار قدرت الله ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندهار ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو اوسیدونکي او هغه کسان چې د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي له دوی څخه غاړې اخلي. د نوموړي په خبره دا کار د دې سبب سوی چې د غاړو د جوړولو په برخه کې د کندهار سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره سي. د کندهار د شذو چارو رئیس روکی اڅکزی د غاړو جوړول د میرمنو یو بیا ساری هنر غنی. اغلی اڅکزی اوس مهال د کندهار د غاړو بازار ګرم بولی وای چې لا هم د غاړو تقاضا په مارکیټونو کې زیاته ده. د دې په وینا دوی به هڅه وکړي چې نور هم د میرمنو د صنعتي هنر ته وده ورکړي. د کندهار میرمنې په داسې حال کې د خپل لاسي هنر پراختیا ته خوشاله دي چې د میرمنو د ژوند د شوالي او د هغوی د مسلکي کولو لپاره په کندهار کې یو شمیر نور پروګرامونه لکه د غالیو اوبدل او د خیاطۍ د زده کړې پروګرام هم جریان لري او سلګونه میرمنې ورباندې بوختې دي.
وغ مرشدی لند حکایت راوروی. په دې حکایت کې د خوشحالۍ د هغه لیوال له برخلیکه خبرې و چې اطاعت هیرو.
یوراشیما تارو یو جاپانی نکل. ډیره زمانه پخوا د جاپان په جنوب کې د سمندر په غاړه یو ځوان کب نیونکی اوسیده چې یوراشیما تارو نومیده. دی په کب نیولو کې تکړه و خو تر خپل کسب مخپل مهربان خوی ډیر مشهوره کړی و. هر چا به ویل چې یوراشیما تارو د مهربان زړه څښتن دی. یو ورځ چې د سمندر لغاړی کوټه ستنیده پلار کې څو بیلارې هلیکان ولیدل چې یو کوچنی کشپ یې نیولی دی. زورویه د ورته وویل، هلیکانو دغه ګلالای کشپ ولې زوروي؟ خوشې کړی چې بیرته سمندر ته لاړ شي.